بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او له غوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف ونه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسېدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 هجري لمریز کال د زمري د میاشتې 9 د 1443 هجري قمري کال د محرم د میاشتې 12 او د 2018 میلادي کال د اگست میاشتې 6 نیټه ده. خوګوردونکو، تاسو په دغه خبرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یې سیاسي تفسیره درته وړاندې کوو چې افغانستان ته نږدې د اډې د جوړولو په هکله د پوټین لخوا د جو بایډن د غوښتنې ردېدل نومیږي. بیا به د حضرت امام سجاد علیه السلام د شهادت په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې کړو، او په اخیر کې به د ستاسو له پیغامونو، برېښنالیکونو او لیکونو څخه جوړ شوی هر کله راشه پروګرام هم درته وړاندې کړو. خوګوردونکو، تاسو زمونږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتللی شئ. زمونږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د مازیګر 5 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. امریکا په افغانستان کې خپل نوړه اعمال عادي کوي. ایران د پاکستان ترهګره حمله په کلکه وغندله، او طالبانو د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندلو غوښتنه وکړه. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. امریکا په افغانستان کې خپل ناوړه اعمال عادي کوي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د لویدیځې آسیا د چارو مسؤول سید رسول موسوی د افغانستان د پیښو په باره کې په امریکا کې د ځینو لباسونو د طرحې او ډیزاین په حق لولې کل تر ټولو دردونکې او بوګنونکې صحنه چې امریکایانو له افغانستانه د تیښتې په وخت خل کړه په ټي شرټ بدله شوې ده، چې خپل ناوړه اعمال عادي کړي. هغه نن په ټویټر پیغام کې ولیکل، آیا د انسانیت لپاره بدبختی نه ده تر ټولو دردونکې او بوګنونکې صحنه چې امریکا له افغانستانه د تیښتې په وخت خل کړه د امریکا د شرکتونو لخوا په ټي شرټ بدله، یعنی کمیز بدله شي، او د خرڅولو لپاره تبلیغات وشي چې خپل ناوړه اعمال عادي کړي. انسانیت څومره په ځوړتیا کې ډوب دی. په افغانستان باندې د طالبانو له سلطې سره په یو وخت د کابل په هوایي ډګر کې ډیرو خلکو له هیواده د وتلو لپاره دردونکې صحنې رامنځته کړې، چې تر ټولو مهمه یې د امریکا د یوې پوځي الوتکې په ټیرونو پسې د 2 افغانانو ځوړنده کېدل او د هغوی غورځېدل او وژل کېدل و. اسلامی ایران د پاکستان په حسینی ماتمیانو برید وغنده. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د ایران د اسلامی جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیبزاده د پاکستان د پنجاب صوبې په بهاولنګر سیمه کې د شهیدانو د سالار حضرت امام حسین علیه السلام د زدرې په دستورو باندې د ترهګرو وحشیانه حمله په کلکه وغندله. خطیب زاده د دغه ترهګر حمله د غندلو په ترڅ کې د دغه جنایت د وژل شوي کسانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه. د ایران د خارجه وزارت ویان سعید خطیب زاده له دغو غیر انساني او ترهګرو اقداماتو سره د مبارزې پر ضرورت باندې ټینګار سره د دا ډول ترهګرو اقداماتو له مالي ملاتړو، حمایت کوونکو، منظمونکو او ترسره کوونکو سره د پرله پسې مبارزې لپاره د سیمې د ټولو هیوادونو د ملګرتیا غوښتنه وکړه. په پاکستان کې له ترهګرو ډلو سره زیاتې مالي، پوځي او استخباراتي مرستې سعودي عربستان، متحد عرب امارات، امریکا، بریتانیا، بحرین او ځینې نور عرب او اروپایي هیوادونه کوي. د افغانستان پوز ته د جنگ کولو حکم ور نکړل شو. د افغانستان د پوز په خوانی مشر متکی جنرال محمد کریمی دغه خبره شو کړی دا چې پوز ته له طالبانو سره د جنگ کولو حکم ور نکړل شو او زیاته کړه فساد او سیاسي لاسوهنه د افغانستان پوز تبا کړی دی. هغه د ترکیې له خبري اژانس سره په مرکه کې ویل خبره دا نه ده چې د افغانستان پوځ له طالبانو سره جنگ کول نه غوښتل، بلکې پوځیانو ته دغه ډلې سره د جنگ کولو حکم نه و ورکړل شوی. محمد کریمی زیاته کړه د افغانستان سیاستوالان په ټولو پوځي معاملو کې لاس لري او په پوځ کې د کسانو ګمارل هم د سیاستوالانو په مرضی سره ترسره کېدل. طالبانو له نړیوالې ټولنې په رسمیت د پیژندلو غوښتنه وکړه. شفق نه خبری اژانس راپور کړی طالبانو له نړیوالې ټولنې غوښتل په افغانستان باندې د دغه ډلې واکمنۍ په رسمیت وپیژندي. د طالبانو وین زبی الله مجاهد ویل دغه ډله له ټولو هیوادونو سره د دوستانه اړیکو د پراخولو غوښتونکي ده او هیله کوي نړیواله ټولنه طالبان په رسمیت وپیژندي. د طالبانو وین زبی الله مجاهد د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت ویل دنیا باید له طالبانو ونه ویریږي، مونږ له ټولو هیوادونو سره د دوستانه اړیکو غوښتونکي یو او هغوی باید مونږ په رسمیت وپیژندي. هغه ویل دا اوس وخت د طالبانو او د تیرو شلو کلونو د طالبانو ترمنځ ډیر تفاوت شته او مونږ کوشش کوو چې د افغانستان ټولو مشرانو ته چې په خلکو کې ځایګه لري په راتلونکي حکومت کې ونډه ورکړو. زبی الله مجاهد په دې خبرې سره چې افغانستان د نیوګرانو ځای نه دی وویل په راتلونکي حکومت کې به ټولو قومونو خلکو او ګروهانو ته ونډه ورکړل شي. بل خبر دا چې د طالبانو یوه نامتو قومندان وحیدالله هاشمی له رویټرز خبری اژانس سره په مراکه کې ویلي دي په افغانستان کې ډیموکراتیک نظام ځایګای نه لري او شاید شوروي حکومت د چارو د اداره کولو مسؤلیت پر غاړه واخلي چې مشر به هیبت الله خونزاده وي. طالبانو په غزنی ولایت کې شپږ هزاره وژلي دي. اناتولي خبری اژانس راپور ورکړی د بخښنې د نړیوالې موسسې امنیسټي انټرنیشنل پلاټونکو په افغانستان کې له تحقیق وروسته د طالبانو په لاس په غزنی ولایت کې د ملکي وګړو وژله تایید کړې ده. په ځینو سندونو او مدرکونو باندې له غور کولو او لعیني کتونکو څخه د بخښنې د نړیوالې موسسې د پلاټونکو د تحقیقاتو پر اساس طالبانو د جولای د میاشتې له څلورمې نیټې تر شپږمې نیټې پورې د غزنی ولایت د مالستان ولسوالۍ په مون درخت کلي کې د هزاره قوم شپږ سړي په ډزو وژلي او طالبانو د غرض درې نور هزاره له شکنجه کولو وروسته قتل کړي دي. د بخښنې د نړیوالې موسسې امنیسټي انټرنیشنل تحقیقونکو دې ته په اشاري سره چې طالبانو د خریز یا د خبریالانو لخوا د پیښې د عکسونو یا ویډیوګانو د جوړولو د مخه د نیولو په هدف سره په نیول شویو سیمو کې موبایل ټلیفونونه غوڅ کړي دي وویل احتمال شته چې د طالبانو لخوا د وژل شویو کسانو شمیر له اعلان شوي شمیر څخه زیات وي. د بخښنې د نړیوالې موسسې مشر اګنیس کلامار هم په دې حکله وویل دغه هدفونه وژده د خودنه کوي چې په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول نه د سیمو کې مذهبي او قومي لږکي په خاص توګه له خطر سره مخامخ دي. چین له افغانستانه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ غوښتنه وکړه. اناتولي خبری اژانس راپور ورکړی د چین د بهرنیو چارو وزارت په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د دباو د راوستلو پر ځای د افغانستان ملاتړ وکړي. د چین د باندنیو چارو وزارت د افغانستان د حالاتو په حکله د بریتانیا له خارجه وزیر ډومینیک راب سره د خپل هیواد د خارجه وزیر وانګی ټلیفوني خبرو ته په اشاره سره وویل د چین خارجه وزیر په دغو خبرو کې په افغانستان د دوه چنده دباو د راوستلو پر ځای له دغه هیواده د نړیوالې ټولنې د مثبت ملاتړ پر ضرورت ټینګار وکړ. د چین خارجه وزارت په دې خبرې سره چې د افغانستان حالت ماتیدونکی او بې ثباته دی په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له افغانستانه د خپلو جیوپولیټیک جنګونو د میدان په توګه استفاده ونه کړي. دغه را د طالبانو وایه سهیل شاهین هم د چین له یوه ټلویژن سره په مراکې کې وویل چین په قوي اقتصاد لرلو سره ستر هیواد دی او زه ګمان کوم چې دغه هیواد یعنی چین د افغانستان په بیا رغونه او احیا کې ګډون کولی شي. د امریکا اکثره خلکو د افغانستان جنگ بې ارزښته وبلو. اسوسییټډ پریس خبری اژانس وایي له افغانستانه د امریکا د عسکرو له کوم پلان پرته په وتلو باندې د نیوکو له زیاتېدا په درشل کې د یوې نظرسنجۍ پایلې د دې ښودنه کوي. د امریکا خلک په دې نظر دي چې د افغانستان جنگ د جنگ ارزښت نه درلود. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس او د عمومي مسایلو د تحقیقاتو د مرکز NORC د نوی نظر سنجې نتیجه د خودنه کوي چې د امریکا اکثر خلک شکل لري چې په افغانستان کې جنگ ارزښت درلود. په دغه نظر سنجې کې په دریو کې دوه برخې ګډون کو دغه تفکر درلود چې د امریکا تر ټولو اوږد جنگ یعنی د افغانستان جنگ د جنگي د ارزښت نه درلود. له افغانستانه په وتلو کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن په سیاست له ازادیدونکو نیوکو سره سره د امریکا 40% خلکو په نړیوالو چارو کې د جو بایډن مدیریت تایید کړ. د یو بلې نظر سنجې پیل هم د خودنه کوي چې د امریکا نیمایي خلک له افغانستانه د خپل هیواد د عسکرو د وتلو د راودي ملاتړ نه کوي. او د جرمني راډیو د طالبانو لخوا خبریالانو ته د ګواښ په اړه خبرداری ورکړ. د جرمني ډوچی ویلی راډیو په افغانستان کې د خپل یو خبریال د کورنۍ د وغړي له وژل کېدا وروسته د خبریالانو د هغوی د خپلوانو پر ضد د طالبانو د ګواښ په هکله خبرداری ورکړی. خبرونه ختم شول. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د تهران ریډیو عزت منوردونکو اوس به سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې افغانستان ته نږدې د اډې د جوړولو په هکله د پوتین لخوا د جو بایډن د غوښتنې ردېدل نومېږي. د امریکا وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په یوې مقالې کې ولیکل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په هغه کتنې کې چې تېرې جون میاشتې په 14 نېټه یې د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره کړې وه، په مرکزي آسیا هیوادونو کې د واشنگټن لخوا د هر ډول رول د لوبولو لپاره د بایډن غوښتنې سره مخالفت کړی و. ولادیمیر پوتین په دغه مخالفت سره له افغانستانه د امریکا د عسکرو له وتلو وروسته د تش په نامه د ترهګرۍ له خطرونو سره د مبارزې لپاره د امریکا لخوا د پروګرامونو د اجرا خنډ شوی دی. د روسیې او د امریکا د ولسمشرانو ترمنځ دغه خبرې چې د لومړي ځل لپاره رسنیو ته بیان شوي دي، د امریکا د عسکرو له وتلو وروسته د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د پوځیانو او د بې پیلوټ الوتکو د دې راکولو لپاره د ولسمشر جو بایډن د حکومت هیلې په اوبو لهو کړې دي. په اوسني وخت کې د دغه موضوع شوه کېدل د دې خودنه کوي چې امریکا نیت لري له افغانستانه د عسکرو له ایستلو وروسته د افغانستان په حالاتو د څارنې د دوام لپاره د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا مرکزي آسیا هیوادونو کې پوځي شتون ولري. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جو بایډن دغه غوښتنې ته منفي ځواب ورکړی. امریکا له ترهګرۍ سره د جنګ او د افغانستان په حالاتو باندې د څارنې د دوام په پلمه له 13 میاشتو راهیسې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا مرکزي آسیا کې د واشنگټن د پوځیانو د احتمالي دې راکېدا موضوع مطرح کړې وه. له افغانستانه د امریکا د عسکرو د وتلو په بشپړېدا سره دفاع وزارت پینټاګان اعتراف وکړ چې د افغانستان په داخل کې د داعش او د القاعدا په شان له ترهګرو ډلو سره د مقابلې او د څارنې لپاره استخباراتي او پوځي وسونه محدود کېږي، خو ادعا وکړه د افغانستان د باندې ترهګر ګواښونه به تر څارنې لاندې ولري. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان هیلامن و چې د جاسوسۍ الوتکې او نور پوځي تجهیزات د افغانستان په یوه یا څو ګاونډیو هیوادونو کې دیره کړي، خو د روسیې د سخت مخالفت په وجه ونتوانېد عملاً په دې زمینه کې کوم اقدام ترسره کړي. د روسیې د ولسمشر پوتین مخالفت د خودنه کوي چې مسکو ډیر د خپل د نفوذ د یوې ساحې په توګه د مرکزي آسیا ساتلو ته هوډمن دی او نه غواړي د مرکزي آسیا سیمې له لارې په افغانستان باندې د څارنې او د خپل نفوذ په هکله له امریکا سره ملګرتیا وکړي. اساسا روسیا په مرکزی آسیا کې د امریکا د شتون په هکله مثبت او خوشبینانه نه نظر نه لري، خو مخکې یوازې له ترهګرۍ سره د مبارزې د موضوع په خاطر د قرغیزستان او د ازبکستان په شان هیوادونو کې د امریکا د پوځي اډو له جوړونو سره موافقت کړی و. سره له دې په ورپسې کلونو په ازبکستان او قرغیزستان کې د امریکا د پوځي اډو له تړل کېدا وروسته روسیې په مرکزي آسیا سیمه کې د واشنگټن له هر ډول پوزیشنو سره مخالفت کړی دی او دغه کار یې په مرکزي آسیا کې د ځای د موندلو یا د روسیې له دودیز نفوذ سره د مقابلې لپاره یو اقدام ګڼلی. په دې لړ کې د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر استازي زمیر کابلوب څه موده مخکې په سراحت سره وویل له افغانستانه د امریکا او د ناټو د پوځیانو وتل باید په مرکزي اسیا کې د دغو عسکرو د ځایناستي کې دا د دوام سبب نشي. هغه پیښې چې د 2000 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې له 18 له حملو او د ترهګرۍ پر ضد د امریکا د تش په نامه د نړیوال جنګ له پیلېدا وروسته رامنځته شوې واشنګټن په دې پلمې سره په ازبکستان او کرغستان کې پوځي اډې جوړې کړې، خو د دغه پوځي اډې په ورپسې کلونو کې د زیاتو کورونیو د خارجي مخالفتونو په دلیل وتړل شوې. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو زموږ یو ساته مازیګرنۍ پښتو خپرونه اورئ.
د امام سجاد علیه السلام شهادت. عزتمنو اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې 12 نیټه د حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام د شهادت له کلیزې سره سمون خوري. نو موږ هم په دې مناسبت تاسو ته یو ځانګړی مطلب دراوړو. البته یادونه ضروری ګڼو چې دغه مطلب زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
تاسو ته اورو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
عزیزانو، د لوی الهی شخصیتونو په تیرا بیا د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د پاک او اهل بیت او د شهادت کلیزې یو فرصت دی چې دا غوی د ژوند په سیرت یو نظر واچو. په دغه محدود شیبو کې یوازې دا غو لوی شخصیتونو سیرت ته یو لنډه کتنه کولای شو، خو هیله من یو چې دغه مختصره شان آشنایی د دغه بزرگانو په حق لا په لا ډیر فکر او سوچ لپاره یو انګیزه وګرځي. نن د محرم 12 نیټه د شهیدانو د سردار حضرت امام حسین علیه السلام د زوی حضرت امام سجاد علیه السلام د شهادت کلیزه ده. دا غوی د امامت دوران په کربلا کې د سالار شهیدان امام حسین علیه السلام د شهادت له وخت پیل شو، او دا امامت خاص ځانګړتیا لري. هغه حضرت په دغه دوران کې ډیر مهم او برخلیک جوړونکي رول ولوباوه. حضرت امام سجاد علیه السلام د کربلا د پیښې په وخت کبو 40 کال نو، او له دغه پیښې وروسته سلو دیر کالا ژوندی پاتې شو، او په دغه موده کې د اسلام د مشرې پر غاړه اخیستو سره په مختلفو طریقو د ظلم او جهل له سیمبولونو سره مبارزه وکړه. د دغه مقابلې په دوران کې هغه څه چې د حضرت امام سجاد علیه السلام په سیرت کې جوت دي، د کربلا د پاڅون د یاد ژوندی ساتل، او د دغه لوی او تلپاتی حرکت د پیغام رسول دی. حضرت امام سجاد علیه السلام د هجرت په 1599 کال کې په دې ورځ د اموي واکمن ولید بن عبدالملک لخوا په یوې دسیسې کې په زهرو سره شهید کړی شو. دا غوی د شهادت د کلیزه په مناسبت تاسو ته تسلیت وړاندې کو او د حضرت په سیرت لک شانتا رڼا چو.
عزیزانو، کله کله د یو پاتسون او غورزنګ ساتنه د هغې تر جوړولو زیات ګران کار وي. الهی تقدیر داسې و چې امام سجاد علیه السلام د کربلا په پیښه کې ژوندی پاتې شي، چې په هوشیارۍ او تدبیر سره د خپل پلار له پاڅونه وروسته پیښې هدایت او رهبری کړي. امام سجاد علیه السلام په داسې پړاو کې امامت ته ورسېده چې د امویانو لخوا دینی ارزښتونه تحریف او بدل شوي وو، او له عدالته تیښته، دنیا پرستی او عافیت غوښتنه د هغه دور مهمې ځانګړنې وې. په داسې حال کې چې د امویان حکومت د دیندارۍ ادعا درلودله، اسلامي ټولنې د دین له سوچه اصولو واټن اخیستی وو. حقیقت دا و چې امویان د دین په جامه کې او د دینی ظواهرو په ساتنې سره اسلام ته د ګزار ورکولو هڅه کوله. په اسلامي ټولنه کې د هغوی لخوا عوام غولونکو اوج د امام حسین علیه السلام د شهادت لومړیو ورځو ته ګرځي. امویانو هڅه وکړه د عاشورا له پیښې په خپله ګټه استفاده وکړي او د امام حسین علیه السلام او د هغه د یارانو حرکت یو ډول د خلیفه پر خلاف بلوا او خروج وښیي. په دغو حالاتو کې امام سجاد علیه السلام په خپلو مسؤلیت په دوو، یعنی لنډ او اوږد پړاو کې ترسره کړ. لنډ مهاله مرحله هغه د امام حسین له شهادت وروسته ورځې او په کوفه او شام کې د امام سجاد علیه السلام او د اهل بیتو د اسارت ورځې وې. لوړ مهاله موده مدینې ته د امام سجاد له ستنېدو وروسته ترسره شوه. د امام حسین علیه السلام له شهادت وروسته د هغوی سپېڅلي کورنۍ په تېره بیا امام سجاد او ترور بی بی زینب سلام الله علیها د جنایتکارو اموي عسکرو لخوا بندیان کړی شول. په هغه وخت امام سجاد علیه السلام په کوفه ښار ته په ورتګ سره د خلکو په منځ کې داسې وینا وکړه چې په همهغه وخت ځینو کسانو د پښیمانۍ اوښکې وبهولې او له امامه یې د بخښنې غوښتنه وکړه. دوی د خپلو ویناو په یوه برخه کې وفرمایل: ای خلکو، زه د حسین زوی علی یم، د هغه چا زوی چې حرمت مو یې مات کړ. خدای تعالی دې موږ اهل بیت ښه آزمویلې او ژغورنه، عدالت او پرهیزګاري زموږ په وجود کې ایښی ده. آیا تاسو زما پلار ته لیکونه ونه لیکل او له هغه سره مو بیعت ونه کړ؟ له هغه وروسته مو دوکه او نیرنګ وکړ او ورسره ونه ختئ. څومره بد چاری او بد فکر یاست.
د حضرت امام سجاد علیه السلام د عاشورا د غورزنګ او د خلکو د افکارو او ذهنونو ترمنځ یو پل وو. په هغو حساس او بحراني حالاتو کې سره له دې چې امام سجاد علیه السلام ډېر لوی غم په زړه درلوده، خو په ډېره ښه طریقه پوه شو چې د حضرت امام حسین علیه السلام د حقانیت د بیانولو لپاره تر ټولو ښه او اغیزمنه لاره د خلکو خبرول دي، چې او د ضمیرونه راویخ او د امام حسین علیه السلام او د هغه د ملګرو په خلاف د امویانو دروغجن تبلیغات شنډ شي. د بند ورځې د امام سجاد علیه السلام او د اهل بیتو د کورنۍ لپاره ډېرې سختې ورځې وې. د کربلا اسیرانو او حضرت زینب سلام الله علیها به بندیانو ته ډاډ ورکوه. د کربلا د پیغام رسون کی ژوند یوه بله ځلانده پاڼه په شام کې په موی جماعت کې د هغه غوڅه او افشا کوونکی خبرې وې. هغه حضرت چې کله د یزید بن ماویا دربار ته ور داخل شو، هغه په بری کې مست ولیدو. یزید خیال کاوه چې حالات د هغه په تبه روان دي، خو امام سجاد علیه السلام په ډیره نره په منبر وختو او داسې وفرمایل: اے خلکو، خدای مونږ د اهل بیت او کورنۍ ته د علم، صبر، بخشش، سترتوب، فصاحت او میړنتو پشان ځانګړنې راکړې دي، او زموږ مینه یې د مؤمنانو په زړونو کې ښودلې ده. اے خلکو، څوک چې ما نه پیژني ځان ورپیژنم. په دغه وخت امام ځان د پیغمبر مسی معرفي کړ او داسې وفرمایل: زه تر ټولو د غوره انسان بچی، د هغه چا بچی چې د معراج په شپه له مسجد الحرامه مسجد الاقصی ته بوتل شو. بیا امام د حضرت علی علیه السلام او د پیغمبر اکرم د ګران لور حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها فضایل بیان کړل، او بیا د خپل پلار سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام په مقام او منزلت کې وفرمایل: زه د هغه چا زوی یم چې تګه شهید شو، هغه په ظلم ووجو او داغه تنا د کربلا په خاورې پریوته، داغه امامه او څادر یې چور کړ، په داسې حال کې چې پرخته په اسمان کې په ژړاوې. زه د هغه کس زوی یم چې سر یې په نیزه پورته کړی شو او د کورنۍ یې لا عراقه شام ته په بند بوتلل شوه. په شام کې د هغه حضرت ویناوې داسې لړزون کې وې چې یزید او اموي پادشاهي بیچاره او خواره کړه، او هغوی ځانونه د کربلا د غورزنګ د پایلو د زپونکو څپو په وړاندې ولیدل. په دې ډول هغوی په لومړي فرصت کې د اسیرانو کاروان مدینې ښار ته ورستون کړ.
دوستانو، مدینه منورې ته د امام سجاد علیه السلام پستنیدو سره د هغوی مسؤلیت نوی مرحلې ته داخل شو. دوی په دغه پړاو کې اوږدمهاله هدفونه درلودل. د هغه وخت ناوړه شرایطو امام دې ته اړ کړ چې د خلکو د دینی عقیدو او باورونو پیاوړتیا ته ملا وتړي. له همدې عمله یې د امامت په څلور دیرشو کلونو کې ډیر لوړ دیني معارف وپنځول او د علمي او فرهنګي فعالیتونو زمینه یې برابره کړه، چې د هغوی د زوی امام محمد باقر علیه السلام په وسیله یې دوام ومونده. د امام سجاد علیه السلام یو معنوي او ارزښناک اثر چې د کربلا د پاڅون نه په وروسته کلونو کې وپنځاوه، د هغوی د دعاګانو یو بډایه او له محتوا ډک اثر دی چې دغه دعاګانې صحیفه سجادیه په نوم راټولې شوې دي. که څه هم صحیفه سجادیه د دعاګانو ټولګه ده او ټول مطالب پکې له خپل رب سره د انسان د لمند او رازونیاز په شکل کې بیان شوی، خو د هغه په ژورو مفاهیمو کې فکر خی چې دغه دعاګانې تر معمولی مناجات ور اخوا دي. امام سجاد علیه السلام د لمند په ژبه د ژوند او خلقت، اعتقادي او اخلاقي مسائلو په باره کې د اسلام نظر بیان کړی او حتی سیاسي مسائل هم څېړلی دي. صحیفه سجادیه د امام سجاد علیه السلام د علمی او معنوي عظمت د یوې ګوښې په پوهیدلو یو ډیر ښه سند دی. هر څومره چې په دغو ژورو مفاهیمو کې فکر کولو لوړو حقایقو ته رسیږو، امام سجاد علیه السلام د دعا او مناجاتو په قالب کې د الهی احکام و معارفو د خپرولو په زمینه کې لوړ ګامونه پورته کړي دي چې پوهانې ستاین ته اړ ستړي دي. ډیر لوی عالم شیخ مفید رحمت الله تعالی علی په دې اړه لیکي، اهل سنت او فقیانو له امام سجاد علیه السلام دومره زیات علوم نقل کړي چې لشمیره بهر دی، او د هغو دعاګانې او موعظې د قرآن فضایل او حلال او حرام له هغه حضرت تر دې حد نقل شوي چې په عالمانو کې مشهور دی، او که د هغې وضاحت کول وغواړو ډیر وخته اړتیا لري.
عزیزانو، امام سجاد علیه السلام د ډیرو دعاګانو او لمنځ په وجه په زین العابدین یعنی د عابدانو په زینت مشهور دی، او د ډیرو اوږدو او زیاتو سجدو په وجه سجاد یعنی ډیر سجده کوونکی بلل کیږي. د هغوی تواضع، مهربانی او انسان دوستی د ژوند په ټولو مرحلو کې ښکاره وه. له محرومانو سره خواخوږي تر دې حده وه چې هغه حضرت به د شپو په پټه د خوړو پیټي په اوږو اخیستل، او د مدینې ښار له بېوزلانو سره به یې مرسته کوله. دغه سیرت د دین د بزرګانو په تیره بیا د پیغمبر د اهل بیتو د شخصیت د څو اړخیزوالي ښودنه کوي. هغه کریم انسانان چې د علمي اقتدار او د معنوي برم په اوج کې به د ټولنې له ډېرو ټیټو پرګنو سره کښېنستل، او د هغوی خیال به یې ساتو. د حضرت امام سجاد علیه السلام یوه بله روده مریانو ته د هغوی پام و. غلامان د ټولنې هغه پرګنه وه چې په تیره بیا د امویانو په وخت کې پرې ډېر ظلم زیاتې کېده. حضرت امام سجاد علیه السلام به هڅه کوله د دغې پرګنې ټولنیز پوزیشن اوچت کړي. له همدې عمله ډېر غلامان اخیستل او بیا به یې آزادول. حضرت امام سجاد علیه السلام د خپل امامت په ټوله دوره کې دوموي واکمنانو له بدخواهۍ، کینې او تربګنې سره مخامخ وو، او هر اموي واکمن هڅه کوله د اسلام دغه ګویانه ژبه خاموش کړي. افسوس، افسوس چې د هجرت په 95 کال په داسې یوه ورځ د امویانو پلید فکر د ولید بن عبدالملک په زمانه کې عملی شو. په دې ډول د حضرت امام سجاد علیه السلام د امامت دوران ډیرو علمي او معنوي آثارو لا پرېښودلو وروسته پای ته ورسید.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د حضرت امام سجاد علیه السلام د شهادت په مناسبت د یو ځل بیا تسلیت په ویلو سره د دغه ځانګړي مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله پامه.
هر کلا راشا،
محبوبا په پوز نوې پیزوان راغې، زن کدن د محبانو په ځان راغې. پرورده چې په کنار د مصطفی وا، مبارک سر یې په نوک د سینان راغې. چې فرزند جگرگوشا د مرتضا وا، په سیلاب د خپلو وینو غلطان راغې. نه اکبر نه اصغر نه قاسم وو، علمدار یې سور په وینو نشان راغې. د تهران د پښتو خبرونه ګرانو مینوالو او د هر کل راشه د ګلبان خيستا ګنانو هیله ده چې روغ جوړ به وي. د محرم شپې ورځې دی په دې مناسبت تاسو ګرانو اوریدونکو ته تسلیت وړاندې کوو. انشاءالله چې په دغو شپو ورځو کې به تاسو په ازاداري وبوخت وي او انشاءالله چې مونږ به هم په دغو شپو ورځو کې په خپلو دعاګانو کې ضرور یادای. تاسو ته پته ده چې مونږ په دغو ورځو کې یوه موضوع اعلان کړې وه چې د حضرت امام حسین علیه السلام پاڅون او د اسلامي امت یووالی او اتحاد نومیده. تاسو محبت او مینه کړې ده چې په دې ارتباط به مونږ سره خپل غږیز پیغامونه همدار از مطالب شریک کړي. هیله لرو چې دغه لړۍ ته به تاسو هم همغه راز دوام ورکړي.
جمیل صاحب زه هم په خپل وار خپلو قدرمنو اوریدونکو ته خپل د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم او د حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام او د هغه د وفادارو یارانو د شهادت چې پرون عاشورا ورځ وه او په دغه ورځ د حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مسیح حضرت امام حسین علیه السلام لخپل یارانو سره شهید شو، قدرمنو اوریدونکو ته تسلیت وړاندې کوم او یو حدیث شریف ته اشاره کوم چې وایي چې ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. یو بل حدیث شریف هم چې وایي قال رسول الله حسین مني و انا من حسین. ان شاء الله تعالی چې امام حسین زموږ سره ملګرتیا وکړي هم په دې دنیا کې هم په هغه دنیا کې او موږ د نیغو لارو پتلو سره موږ ته ملګرتیا ورکړي ان شاء الله. که ستاسو خوښه وي یو لنډ دمه به وکړو او بیا راځو خپلو پروګرام.
د خپلو خوږو اوریدونکو یو ځل بیا هرکلی کوي. باید ووایو چې نن هم زموږ په غږیزو پیغامونو کې د یوه تکړه دینی عالم او شنندې مولانا ثواب علي حیدری نظر در سره شریکوو چې د امام حسین علیه السلام غورځنګ او د اسلامي امت یووالی او اتحاد په باب دی. البته په خپل نمبر سره
جمیل صاحب د ازمام په لاس کې یوه ډیره په زړه پورې لیکنه ده چې زموږ یوه ملګری او ګران قدر اورور او زموږ پخوانی همکار محبت علي بنګر صاحب را لېږلې ده. دا خو د خدای بخښلي قمبر علي خان بزرګوار ویرنه ده چې قمبر علي خان خو ډیر لوی مانوي او روحاني شاعر پاتې شوی او د هغه ویرنې او مرسې ډیر حماسي او مانوي دي.
بالکل انداز ده منون فاطمی محبت سے به ذکر مو کو اکثر ملګری یادی. ان شاء الله چې هر چیرته وی رو جوړ به وي ان شاء الله. مونږ به هم په خپل دواګانو کې یاد سادی خان او د خدای بخلی کمبر علی خان سه به دغه شعر چې وړاندې کړی نو څه وایي میرمن فاطمی؟
دا هغه شعر ده چې تاسو په اول سریزه کې تاسو او که ستاسو لپاره تغوی ته ولولی تاسو.
بالکل تاسو په اجازه
به
دا شعر وایم. وایي چې محبوبا په پوز نو پیزوان راغی، زن کدن د محبان و پزان راغه، پرورده چی پا کنار د مصطفی و مبارک، سر یه پا نوک د سینان راغه، چی فرزند جگر گشا د مرتوزا و، چی فرزند جگر گشا د مرتوزا و، پس لاب د خپل و وینو غلطان راغه، نه اکبر نه اصغر نه قاسم و علمدار یه سور پا وین و نشان راغه. شور غوغا نره سروش و کاف و نون که، شور غوغا نره سروش و کاف و نون که، سرنگین ده سکینه بابا جان راغه. خدمتگار ده گهواره یه جبرائیل و، خدمتگار د گاهواری جبرائیل و، پا وجود د هغو غشو باران راغه. نه یار
نه مددگار نه غمخوار وو، نه یار نه مددگار نه غمخوار وو، یک تنها د جنگ په لوري نالان راغې، د قمبر خاطر په څنګ پریشان نوي، د قمبر خاطر به څنګه پریشان نوي، چې صاحب سر یې په نوک د سنان راغې، چې صاحب سر یې په نوک د سنان راغې، محبوبا په پوز نوې پیزوان راغې، زنکدن د محبانو په ځان راغې.
واقعا ډیره په زړه پورې مرثیه ده. خدای پاک دې د قنبر علي خان په قبر نور ووروي او ډیر اماسي او روحاني ویرنه ده. جمیل صاحب، خدای بخښل قنبر علي خان په خپل وخت کې په د شعرونو او شوشو معنوي لیکنو په وسیله د اسلام دین ته ډیر زیات خدمتونه کړي دي. واقعا چې پاک خدای دې د هغه بزرګوار په قبر نور ووروي او انشاءالله تعالی محبت صاحبم هم د صحت او سلامتی په جامو پټ وساتي، چې مشته دغه ش شیر او ش نات مشته استولی وو.
بالکل همدا سیده مېرمن فاطمی ډیره مهرباني. او یو یادونه کو مېرمن فاطمی، چې زمونږ یو پخا اوریدونکي چې مخکې مې مونږ سره ټلیفون لاره ارتباط ټینګو، هغه وا فیضا بیبی داغه لگ طبیعت خنه نن سبا او په روختون کې دی، نو غب داسې کوم خپلوان یو چې مونږ سره ارتباط ټینګ کړي، واغه وی چې ورته دعا پکار دی، ځکه چې په آی سی یو کې وا او وضعیت بدني خنو، نو هغه د پاره مونږ خپل ګرانو مینوالو ته هم درخواست کوو چې ور پر ډیر ډیر دعا وکړي، چې الله تعالی دې ان شاء الله هغه صحیح او سالمه تندرست کړي، او زمونږ د ګلپن ملګری وافیزا بیبی ان شاء الله چې هغه ته د خدای روغ صحت ورکړي، چې مونږ سره بیا په خپل پروګرامونو کې شامل شي. مېرمن فاطمی فیضا، تاسو ذکر خمخه په ټلیفون کرخه مې تاسو تپوسم کول،
ان شاء الله تعالی چې ګرد ناروغان او بیماران او دغه قدرمن زموږ خور او زموږ اوریدونکو، ان شاء الله تعالی چې بیا هم د سلامتی او صحت په جامو ان شاء الله تعالی ورولي او صحت او سلامتی په هغه کې راولي ان شاء الله.
بالکل امين يا رب العالمين. ان شاء الله دا وکي چې زموږ د ټولو مریضان، تاسو ذکر وکړه د کرونای مریضان یا نور کوم مریضان دی، الله ورته شفای عاجل او کامل عنایت کی.
جمیل صاحب، که تاسو خوښه وي یو لنډه دمه به وکړو او بیرته راځو خپل پروګرام ته.
بالکل.
قدر من اوریدونکو یو ځل بیا هر کلی کو او لتاسو او هم دا زموږ یو ګران ورور او تکړه شاعر محمد اکبر سلطانی صاحب، د یو تکړه لیکوال او شنان دی جاوید مرخیل صاحب ډیر ښکلی انزور را لېږلی دی او وایي چې را سره یې تماس ټینګ کړی. نو د امرخیل صاحب ډیره ډیره مننه کوو، په خدای دی دوی ته ښه او نیکمرغه ژوند ورکړي. واقعي ډیر په زړه پورې شخصیت دی، هیله ده چې هر چیرته چې وي روغ جوړ او خوشاله او سوکاله ژوند به ولري ان شاء الله.
بالکل ډیر ډیر مننه کوم د محترم او قدردان سلطانی صاحب. منم فاطمی اوس د غږیز پیغام نمبر دی چې از مونږ یو تکړه دینی عالم او لیکوال مولانا ثواب علي هداري صاحب را لګلې د امام حسین السلام پاتسون او د اسلامي امت د اتحاد په باب خپل نظر هغه داسې بیانوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. مولای امام حسین فرمایی زه تاسو دعوت کوم د خدای کتاب تا و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تا. د خدای کتاب و سنت رسول الله دا مود پاره میزان دی، دا مود پاره نقطه وحدت دی. امام حسین علیه السلام کوم قیام وو هغه دید پاره وو س اسلامی حکومت تشکیل کی، دس اسلامی حکومت څنګه کې ټول مسلمانان موجود وي. امام حسین علیه السلام هغه عظیمه قربانی پیش کړه، څنګه جان و مال نتیر شو، خپل ځان نتیر شو، زمانو نتیر شو. امام حسین علیه السلام دید پاره نه وو څنګه خپل څه ذاتیات وی یا څه فایده وی نه امام حسین علیه السلام اسلام د پاره و د قرآن بچونی د پاره سنت رسول الله بچونی د پاره امام حسین قیام وکړلو. د سی قربانی څنګه به مثال ده لکه څنګه علامه اقبال حمیایی آتش نمرود می آت بی خطر کود پړه آتش نمرود می عشق عقل ہے محو تماشای لب بام ابی واقعا لکه څنګه ابراهیم پیغمبر آتش نمرود لاړلو عشق و اما عقل د انسان حیران شی عقل مصلحت پسند دے عقل اجازت نہ کوي اما عشق دے څنګه د سې ځایو کې چې الله د پاره وی و د الله په لیارې کې اسلام به چونې د پاره وی عشق یې چې لاړ شه ولا ور ویلی نه وی. امام حسین علیه السلام کربلا ته لاړو یعنی ګویا آتش ته لاړلو ور ته لاړلو ور ته لمبو یو ویلا خو دا ور وو نجات کشتی جوڑا کرا وور و کربلا کربلا مصیبت و کربلا ویران و امام حسین ایوا باغیچا جوڑا کرا امام حسین نجات کشتی جوڑا کرا لکه څنګه د نوح پیغمبر نجات کشتی ده چه طولی دعوت کرد چه راش دیما نجات کشتی که کینی تاستا با نجات ملوشی نن امام حسین دا کشتی دا قیامت پوری مواتولو دو پارا طولو مسلمانانو دو پارا ده اټولو امتونو د پاره اټولو ملکونو د پاره څو اے مسلمانانو راشد حسین نجات کشتی کی کینی تاسو به نجات ملوشی که چوک د امام حسین په فرامینو باندې عمل وکي که د امام حسین دعوت لبیک وی هغه ته نجات ملوب ده و نجات ته ملویږي ټول مسلمانانو ته د دعوت چروشوی د نجات کشتی کی کینوی د نجات کشتی ده ځکه پخپل رسول الله بیان دی چې ان الحسین مصباح الهدى وسفینه النجات حسین د هدایت چراغ دی و د نجات کشتی دی نو ټول مسلمانانو ته دا په کار دی چې کربلا مو د پاره و نجات کشتی دی یعنی امام حسین انسانیت پاره قربانی ویر کړه امام حسین اسلام به چونې د پاره قربانی ویر کړه امام حسین قرآن به چونې د پاره قربانی ویر کړه او مسلمانانو د اسلام و قرآن خود مو تاسو ټولو دی دا خو وحدت د نقطه وحدت دی بس امام حسین مو د پاره نقطه وحدت دی میزان حق دی میزان د امام حسین مو د پاره دا ټول باندې حق د امام حسین آقا امام حسین چه رسول الله پا ولو گرزوالو آقا امام حسین چه در رسول الله پا پت کستر شویده پروردگار مو طول مسلمانانو تا در امام حسین پا فرامینو بانده در امام حسین پا نقش قدم تلنی بانده توفیق عنایت کی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در مولانا صاحب ثواب علی حیدری صاحب څخه هم ډیره ډیره مننه کوو و او هیله لرو چې زموږ له پروګرام سره همیشه داسې ټینګې اړیکې ولري او موږ ته ښه پیغامونه راولیږي چې موږ هم خپاره کړو او زموږ قدرمن اوریدونکي هم ځینې استفاده وکړي.
به شک همداسې ده. یو ځلې بیا کور ودانې وایو محترم او قدردان ثواب علی حیدری صاحب ته د اکبر خان صاحب ګران رور دغه شیرونه را لیږلی چې وایي پښتانه دي عنوان دی کنه دا چې ځان سره جنگیږي پښتانه دي لکه پاتې چې ریژیږي پښتانه دي لکه پانی چې ریژیږي پښتانه دي دا کوم هغه کاپی پرنټ کړی نو داسې ډېره واضح نه ده بخنه غواړم که چې پکې ګډوډ شي وای دا چې ځان سره جنگیږي پښتانه دی لکه پانی چې ریژیږي پښتانه دی هر چا خپل لارا نیولی یو لاس نشوا دا چې غم بده رنگیږي پښتانه دی هر چا واخیست لده لوب خوندونه دا چې هیڅ نو پرې پوهیږي پښتانه دی د ټوپک سره مینا کړه پیدا تا خدای دا چې نو جوړیږي پښتانه دی سلطنۍ لکه کباب پر لمبو پروت سلطانی لکه کباب پر لمبو پروت دا چې اور سره وسیږي پښتانه دی دا چې ځان سره جنگیږي پښتانه دی لکه پانچ ریژیږي پښتانه دی.
د محترم او ګران قدر اورور سلطانی صاحب ډیره ډیره مننه کوو چې دغه پزړه پوری شعر چې متاسفانه معنی یو بل رقم دغه کې خو موږ اوس وایو چې ان شاء الله تعالی پښتانه سره یو شي او جنگ ختم شي او زموږ په سیمه کې په ځانګړي توګه په افغانستان کې ان شاء الله تعالی سوله او امنیت راشي.
نو ان شاء الله چې با وطن به جوړیږي او دا الله وعده ده چې البته مونږه کوشش پکې ضروری ځکه چې د یو قوم حالت هیڅ کله خدای نه بندي چې خپل کوشش وکړي او خپل حالت بدل نکړي. ان شاء الله دا هغه ورځ په هیله
خو دا ګوره جمیل صاحب محمد اکبر سلطانی صاحب وړ مورز مشته د وطن د حالاتو په پام سره ډیر په زړه پورې شعرونه را لېږلي وو چې ځینې مو په تیر پروګرام کې ورته خپاره کړل چې د هغو شعرونو بل برخه موږ ویل به چې نن انشاءالله تعالی ورته خپاره کړو. نو متاسفانه نن هم وخت نشته که ستاسو خوښه وي او د سلطانی صاحب خوښوي انشاءالله تعالی په بل پروګرام کې انشاءالله که موږ باقی وو او ژوندی وو به ورته خپاره کړو.
بالکل ما خو خوښه ده انشاءالله سلطانی صاحب مونږ نه خپه کیږي
او انشاءالله
خوښه میرون فاطمی په همدې ځای به خپلو یارانو نه اجازه وغواړو.
د خدای په امان.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو هیله ده چې په دغه خبراونه کې ټول راغونډ شي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلې وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ.